د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ژوند رنگونو نیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کو په داسال کې چې په بادغیس ولایت کې پولیو دی وی نوې مثبت پیښې د سپتې دوه خبر ورکول کیږي ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وبخې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي. پولیو فری افغانستان نن شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی او یوازې دومره ویلي چې دغه کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمېر نه دی یاد کړی پیل شي. له دې مخکې د تېرې سلواغې میاشتې په لومړیو کې د پولیو د واکسین کمپاین د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې تطبیق شو چې د روغتیا وزارت په خبره په ترڅ کې له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي وو. له کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي چې د یو شمېر روغتیا پالانو په خبره یو شمېر ماشومان ترې بهر پاتې کیږي. د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په بادغیس ولایت کې سیمه ییزو چارواکو د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړ. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمي پرون جمعه د پولیو دا مثبته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د بالامرغاب په یوه کلي کې یوه پنځه کلن نجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. د طالبانو روغتیا وزارت تر اوسه دا پیښه رسما نه ده تایید کړې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر 2023 کال په افغانستان کې د پولیو د 15 مثبتو پیښو خبر ورکړی. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یوه ساري او وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولی شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د اسرائیل او حماس ترمن د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس د شپږو یرغملو له ډلې چې دا ډلې نن خوشي کوي دوه تنه په غزې ترنګ کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د اسرائیل پاوز هم وروسته تایید کړ چې دغه یرغمل اسرائیل ته ورسېدل. ټاکل شوی چې حماس به څلور نور یرغمل نن د ورځې په وروستیو کې خوشي کړي او اسرائیل هم په بدل کې نن په سلګونو فلسطیني بندیان آزادوي. دا په غزه کې د کاواک او اوربند موافقې د لومړي پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19 په غزه کې د اوربند له نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس 3 یرغمل خوشي کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډله یې آزادوي څلور یې دې ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یوه لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي وو. اسرائیل او حماس دواړو ویلي چې غواړي د شوې موافقې د دوهم پړاو پر سر خبرې پیل کړي چې د منځګړو په خبره په ترڅ کې به یې شاوخوا 6 یرغمل خوشي کیږي او اسرائیل به له غزې څخه ځواکونه باسي. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلیزه په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د دو پریکړې لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه دې اسامبلې ته وړاندې کړي پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوي خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې په دې ټکي ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلفاتو سولې غوښتنه شوې خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شوو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د موسکو یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دغه پریکړه لیک ساده او تاریخي وباله او د ملګرو ملتونو له غړو یې وغوښتل چې د سولې د لوري ټاکلو لپاره ملاتړ وکړي. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید شرط پرته د اوکراین له اشغال شوو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه شوې ده. دو ورځې وروسته د فبروري په 4 پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو 3 پوره کیږي. او د چمپینز ترافی سیالیو په ترڅ کې استرالیا او انګلستان نن لوبه کوي. استرالیا پچه ګټلې وه او توپ اچونه غوره وبلله. انګلستان بیټنګ کوي. تر اوسه په شپږم اور کې د دو لوبغاړو په سوځېدو 55 منډې کړې دي. دا لوبه په لاهور ښار کې انتر سره کیږي. پرون افغانستان خپل لومړی لوبه له جنوبی افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر وبایلله. سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند لوبډلې سره مخامخ کیږي، خو د دوی لوبه به د مخکنۍ موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې وي. د افغانستان دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ له انګلستان او درېیمې د فبروري په 28مه له استرالیا سره پلان شوې ده.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشي د ژوندنګونو پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. فبرورۍ 28مه د ملګرو ملتونو د ادارې یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندل شوې او هر کال په دې موخه چې حکومتونه کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت وهڅوي لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو بله موخه د هغو لږکیو د ژبو ژغورنه ده چې د ورکېدو لږ وخت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې هر کال د فبروري 28مه نیټه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. له دې نږدې یوه لسیزه مخکې د بنګلدېش خلکو د ملګرو ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په یو لیک کې د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه کړې وه، خو په مورنۍ ژبه د لیک لوست او ودې غوښتنې مبارزه له دې مخکې چې د بنګلدېش د بنګلدېش د خلکو لخوا کوفی انان ته لیک واستول شي د مبارزه پیل شوې وه. د پاکستان له رامنځته کېدو څه موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسس جنرال محمد علی جناح د اوسنی بنګلدېش پلازمېنې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې د پاکستان رسمي ژبه ده. هغه نه یوازې د هغې غونډې ګډونوال د جناح پر دغې څرګندونو باندې خبرګونی و خوده، بلکې له هغې راوروسته د بنګلدېش اوسیدونکو پراخ لاریونونه پیل کړل چې مرکز یې د ډاکې پوهنتون و. بنګالیان اندېښمن و که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبې له زده کړې پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه هم ورسره به له منځه لاړه شي. له هغې راوروسته دغه ورځ اوس د ملګرو ملتونو لخوا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو په ټوله کې د پښتو ژبې نن او سبا څنګه ده؟ دغه ټکنالوژیکي پرمختګونه چې په روستیو کې رامنځته شوي دي د پښتو ژبې په ساتنه کې مرسته کړې ده، او که د پښتو ژبې ویونکي او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي نه دي توانېدلي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د ژبې ته وده ورکړي. په هر میاشتې افغانان څومره په پښتو خبرې کولای شي او د دوی ماشومان پښتو پوهیږي او کنه؟ نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. له دې سربېره په دې به هم خبرې وکړو چې لیکوالان او هنرمندان د ژبو په ساتنه کې څومره مهم رول لري. خبرونه په لومړۍ برخه کې راسره لیکوال او خبریال طاهر صفای دی. تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته صفای صاحب دا وایي چې مګه وایو نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، هغه کسان چې په پښتو خبرې کوي د دوی په اړه باندې راته ووایه. پښتو په دغې پرمختګونو کې چې رامنځته شوي دي او یو څو ژبې په نړۍ کې ډېرې مهمې دي، په کوم ځای کې ده؟
سلامونه غلی سیالو ټولو اورېدونکو ته. اوسني پرمختګونه چې څومره پښتو ژبې ته شوي دي د یوې ژبې په توګه ناکافي دي، سره له دې چې پرمختګونه شوي دي خو نورو ژبو تر دې ډېر شوي دي. موږ تر اوسه هم په پښتو ژبه کې ډېر څه دي چې هغه باید ترسره شي. اوس نورو ژبو ته که چېرته سړی مراجعه وکړي وی لټي په نورو ژبو کې د ماشومانو د روزنې دغه راز په نور د علمي معلومات ډېر زیات پیدا کیږي. په پښتو ژبه کې دغه معلومات چې ته غواړي د کره معلومات نه پیدا کیږي. یو شمېر پوسټونه فیسبوکونه یا په ټویټر په دې شیانو کې نیمګړي معلومات یا هم ناسم معلومات نشيږي. په هغه معلومات چې باید د یو قوي ژبې لخوانه نشر شي، یو قوي معلومات د یو چا لپاره ماخذ وګڼل شي، ډېر کم پیدا کېږي.
په بخښنه سره تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې په پښتو برخه کې لیکوالان کم دي یا داسې کسان موږ نه لرو چې هغوی وکولای شي پښتو ژبه پورته کړي؟
نه، په پښتو ژبه کې لیکوالان کم نه دي. پښتو ژبه کې ډېر قوي لیکوالان، ډېر 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 لایق خلک شته. دی یو لویه ستونزه دا ده چې پښتو تر اوسه حکومتي ژبه شوې نه ده. هر کلم چې یوه ژبه د حکومتونو لخوا بیا ملاتړ وشي هغه ژبه قوي کېږي. په افغانستان کې دا څومره چې شوي دي، که هغه ټولنیز دي، که فرهنګي چوپړونه دي، که رسنیزه برخه کې، دا زیاتره شخصي دي. حکومت ورته هغه څه چې حکومتونه باید ترسره کړي هغه نه دي ترسره شوي. او دا درسره منو چې یو شمېر پرمختګونه شوي دي، لکه پښتو قاموسونه دي، کیبورډونه دي، دغه راز ټیکنالوژي په برخه کې یو شمېر خدمتونه شوي دي. خو دغه خدمتونه د دولتونو لخوا نه دي شوي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه راپاتی کی هغوی د خپلې ژبې د غنا لپاره کار کوي، هغوی د خپلې ژبې د ملاتړ لپاره کار کوي په ټیکنالوژي کې. ځای زمونږ لپاره خو زمونږ
دی. فکر کوم چې دلته دوه خبرې دي. تاسو ول چې ورته کار کوي حکومتونه، مخکې مول چې حکومتي ژبه شوه نه ده، څه توپیر دی دواړو ترمنځ؟ یعنی حکومت ورته کار وکړي دا په دې معنا چې دا ژبه حکومتي کیږي کنه؟ ساسي هدف هغه دولتي ادارو کې مکتوبونه او راکړه ورکړو دغه لیکنې چې کیږي دا په پښتو شي، دا مو هدف دی او کنه حکومت ورته کار وکړي؟
ګوره، یو خود په داخل د حکومت کې د حکومت په اډانه کې یا د حکومت په رسمي اسنادو کې د ژبې کارول دي. یو د حکومتونو لخوا د ژبې د تقوی لپاره، د ژبې د لا غنی کولو لپاره نورو هیوادونو کې د پښتو ژبې د پوپونتونو کې د نصاب داخلولو لپاره حکومتونو څه نه دي کړی. د دې ترڅنګ مونږ تر اخره پورې، یعنی مونږ ته په چین کې د پښتو ژبې یو چینایي تدریس کوي، وایي پښتانه تدریس نه کوي، د لپاره چې لاخه پیپیږي، لاخه کولای شي چې یو څوک پویولی وشي. دغه راز په هندوستان کې هم هندیان راپاڅیږي پښتو ژبه تدریس کوي، په داسې حال کې چې باید د افغانستان د علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، تحصیلات علي والی، تحصیلات وزارت د دوی مسؤلیت چې دغه چارې ترسره کړي. د دې ترڅنګ اوسه پورې مونږ په ګوګل کې په غږی زبانه باندې پښتو نه لرو، په داسې حال کې چې اوس ډېرې ژبې دي، تقریبا لسګونه ژبې ګوګل ته په غږی زبانه داخلي شوې دي، خو مونږ تر اوسه پښتو په ګوګل کې په غږی زبانه نه لرو. دا په هغه وخت کې غني کېدلی شي کله چې حکومتونه د ژبې د ملاتړ لپاره دې ته کار ووایي. مونږ یې په لنډ ډول باندې مثال راوړلی شو. په ایران کې د بونګا انتشارات په نوم باندې یوه شبکه ده، هغوی راپاڅیږي، هغوی هغه کتابونه چې لا چاپ شوي نه وي دوی راځي دلته ژباړي او همدغه د حکومت لخوا نه سپورټ کېږي. حتی نوې ویلې نورو هیوادونو ته انتقال کړل، نوي لغات یې ورته ترتیب کړل. دلیل یې دا ده چې مونږ کوزه پښتون خا کې پښتانه له موږ سره پیګانو جوړ نه دي. اولو یې ستونزه دا ده، زما هیله دا ده چې پښتانه کله چې زما نصاب پښتو شي، کله چې هغه ډېر یو لویه کتله پښتانه چې کوزه پښتون خا کې پراته دي، د دوی لپاره پښتو تدریس شروع شي، په افغانستان کې د حکومت ژبه، د ادارو ژبه پښتو شي، کله چې زه پښتو خبرې کوم ماته متاسب نه ویل شي، په هغه صورت کې د یوې ژبې د غنا لپاره او د یوې ژبې د پرمختګ لپاره کار ممکن دی.
مننه کوم ادم صفای صاحب، تاسو ته بهتر وګرځم او ورته را سره د نومو راته واخلې. لکم زما لیکنې ولې؟
سلام علیکم، تل محمد اجم د روزګان څخه پر د شهر صاحب د راو له سال څخه بخیره.
مننه کوم ادم، چې دای اوسې دراټیو غږ دی ټیټ کړ چې بیرته په خپل غږ اورو.
یا څه د خلیری ما درځه، څه دغنه لیری ما ګرته د اسرائیل نصره تلل څه بخیره
کور ودان. عدل صاحب نظر دی ورته بوزونه خو خبري
هو د مزله خبر از ما د افغانستان د حکومت او د سیاسي نو د لیکوالانو څخه دغه خواهش دی چې د پښتو ژبې ته کار وکړي. افغانستان په ټول کې اکثر ساده پښتو پښتانه دي، او بل د پاکستان قبایل و د امن کې دا خونه ده. یو پښتانه دی به چې دی د پښتو سمدامه تشریکی او ډیر کار وته وکي، ځکه چې دا پښتو ورځ په ورځ به چې د ورچېږي خلک راي نه بشوي.
مننه کور ودان، چون دی اوس عدل صاحب چې
او یو سلام یو سلام محمد اشرف اخدوست پرغندل یو اتل سبت پیلمن
مدنه مدنه کروادان هیده ده شستاسی غگیاری دلیوی کروادان جنده و سی بلاوری دون کر اخلا نمبر تا وقت لیکم زمان کنی ولی
سلام علیکم
سلام مشورو را نم دیتا دلکم زیده دی کنی ولی
ګلالای ته نن کندهار څخه خبره کوم په درنا سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم
سلام په خیر راغلی میرا پانی نظر دی اورو
نظر ما دا غدي چې پښتو ته بعد شکار وسه په ساله ټوله چې په خارج ملکو کې دي هغه مورنۍ ژبه خپل ماشومان ته باید په خارج ملکو کې دي یاره نه کې ورزده کې او بل په پاکستان کې پښتانه چې غوښتنه ده چې دا پنجاب یې وایي د پښتانه کور په کور سره اچولې دي په چارو په دعوه نو دا زموږ غوښتنه ده چې پښتانه باید انتفاق سره وکړي هلته هم دلته هم او هرې ژبې خپله مورنۍ ژبه خپلې ژبې ته باید هر قوم هر طایفه روش ورکړي پرمختګ ورکړي نو دا زموږ غوښتنه ده چې په خارج ملکو کې
باندې کور ودان ژوندۍ اوسې چاړې کې د نیولې او نظر تر سره شریک کړو صفای صاحب مخکل دینه چې په بهر میشتو پښتنو باندې افغانانو باندې چې دوی دلته ژوند کوي څومره خپل ماشومان ته هغه مورنۍ ژبې ورزده کړې دي خبرې وکړو د یو ماشوم لپاره څومره اړینه ده چې دوی خپل هغه مورنۍ ژبه زده کړي اولې موږ همیشه مورنۍ ژبه وایو مورنۍ ژبې نه هدف همغه چې مور پلار یې په خبرې کوي که نه یوازې مور یې په خبرې کوي
ډیره ښه پوښتنه ژبه چې ده دا یو د شعور او ذات ساتنې د تقاضې ترجماني او نمایندګي کوي ښه کله چې ژبه د انسان واخلي نو بیا دغه ځمکه یوازې یو حقیقت کوره ده یو خاورینه کوره ده ځکه هم دغه ژبه ده چې انسان په د خپل فکرونو انتقال بل انسان ته کوي څومره چې ژبه ضروری ده یو دلیل دا ده چې کچیرته یو څو غواړي چې خپل هویت ثابت وساتي دا په هغه صورت کې امکان لري چې خپل اولادونو ته د خپل ژبې او د خپل قام کلتور فرهنګ دا شي نه په خپل ژبه ورمعرفي کی یو انداده چې کچیرته یو څو په خپل ژبه زده کړی و نه کړی هغه نه لوست شمیرل کیږي دویما موضوع دا ده چې کچیرته یو څوک د ژبه د فهم وسیله ده موږ تم دا وایو چې د پوهې وسیله ده یو چاته د فکر د انتقال وسیله ده نو ضروری ده چې یو ماشوم کچیرته رالویږي هغه ژبه چې د مور او پلار زده کړې ده په هغه ژبه باندې خیز زده کړې کوي څومره چې په بل ژبه زده کړې کوي ځکه چې دا ماشوم لومړی په دې مکلف دی چې دا بل ژبه زده کړي له هغې وروسته بیا هغه څه چې په هغه ژبه کې د تدریس کېږي هغه زده کړي په یو حالت کې د دوو شیانو زده کول دا د ماشوم لپاره سخته زه هیله لرم چې د ماشومانو لپاره د ژبې د کاروالي او د ژبې د ساتنې لپاره له مختلفو خو لارو نه ګټه واخیستل شي په کور کې مشرانو مسؤلیت دا دی چې ماشوم ته د خپلې ژبې د ښې ښودلو لپاره او د خود ډېره زیاته هڅه وکړي یوه هیله مې دا ده چې د ماشومانو د روزنې لپاره لکه زمونږ هدف پښتو ژبه ده په پښتو ژبه کې پښتو یوازې ژبه نه بلکې دا یو کلتور دی پښتو یو دود دی پښتو یو اصول دی هغه اصول ته په نظر هغه په صورت کې کیږي چې تاول بچا پښتو زده کړي کله چې پرې ژبه زده کړل ته کولای شي دغه ماشوم ته هغه فکر هغه ثقافت چې تاسو شه دي تاسو هغه اصل والی څه شه دي هغه ورته انتقال کړي بنان زما نظر دا دی چې په ماشومانو باندې تر ټولو لومړی تمرکز دا وشي هغه ژبه چې دوی د مور او پلار ژبه ده هغه ژبه چې دوی په دوی اصلي ژبه ده هغه پرې حتمی زده کړل شي او پامدغه ژبه کې د دوی ته د زده کړو زمینه برابر شي لوی ستونزې په افغانستان کې دا دي چې یو ماشوم کورنۍ ژبه یو څه شی وي خدای چې کله مکتب ته لاړ شي هغه بله ژبه باندې دی په ښوونځي کې له بلې ژبې سره مخ کېږي د ښوونځي په یوه ژبه باندې وایي بیا دا د کانکور له لارې یو داسې ځای ته ځي چې هلته دا له سره نه پوهېږي چې دا ماته په کومه ژبه تدریس کېږي د ننګرهار د خوست او د قندهار یو ځوان هغه په کانکور کې کامیابیږي او دی ځي په بدخشان کې پونتونوي په داسې حال کې چې په بدخشان کې تدریس په دري ژبه ده د بدخشان یو ځوان په کانکور کې کامیابی کې هغه راځي په ننګرهار کې درس وایي په داسې حال کې چې هغه په ننګرهار کې د پښتو ژبې تدریس ته نشي کولای چې ځان ورسره راکړي زما هیله دا ده چې ځوانانو ته د پخپله ژبه علی تاسو لوړې زده کړې او منځنۍ زده کړې او ابتدایي زده کړې دا ورته په خپل ژبه باندې تدریس شي.
مننه کور ودان او لکڅنګ چې تاسو یې دونه وکړه ژبه نه یوازې د وسیله نه ده چې فهم ته فهم باندې کیږي، بلکې د ژبې په ساتنې سره هغه دودو کلتور او فرهنګ هم ورسره ساتل کیږي او نور نسل ته انتقالیږي. په خپل دینه چې زموږ بل ملمه ته ورشو اوریدونکي را سره د دوی پر وخت نمونه ته وخلې. لکم زما اړیکې نیولې ده.
مرنا قربان پریده سیال خوره، سلام تاسو ته، تاسو ملمانو او د زده رادیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته وایم په دې هیله چې روغ او جوړ د صحت په غلای کې برته نغښتي وای.
مننه کور ودان نومو څه دی لکم زما اړیکې نیولې.
قربان نور مرجان زیرکیم لخوست نه واقعیت نن در همو زومم راخیستی دا دیدی خاطر چی نن دی مرنی جب نلیوال ورز دا خو دا چی مخکم ملمه هم اشاره ورتا وکده چی دولت یا حکمت دیوی جب دفار چی کلا کار پا سعیمه نا وکدی هغه ژبه کې بیا فرمختګ هم راتللی شي، هغه ژبه پرمختګ هم کولی شي. ګورې تاسو پښتو ژبه چې لکه څنګه چې موږ ورته تمه د هغې معنا کار نه دی ورته شوی، ولې تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال دی غواړي چې هغه یو کتاب چاپ کوي، هغه دومره پیسې نه لري چې په خپل لګښت هغه کتاب چاپ کړي، هغه د پښتو هغه نوي لغتونه ورته راوړي په همدې کې استعمال کړي. ګوري یوازینی لامل هم دغه دی چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې هغه په خپل لګښت هغه کتاب چاپ کړي. ګوري تاسو دغه زه درته وایم چې انګلیسي ژبه به موږ هم مثال ورکړو چې په نړۍ کې زیاتره وګړي په همدې انګلیسي ژبه باندې خبرې کول کیږي. ما چې څومره معلومات اخیستي دي دغه د انګلیسي ژبې د پاره نه په کال کې هغه مخکې چې ما څومره معلومات شوي دي په کال کې 15,000 نوي لغتونه رامنځته کیږي. ګوري دا په دې دلالت کوي چې دې ژبې د کار روان دی. خو ګوري په پښتو کې ما نقدر ته وایم چې داسې څه نه دي ورېدلي تر اوسه پورې چې دومره زیات تعداد لغتونه دي.
خو تاسو فکر کوئ په بخښنې سره تاسو فکر کوئ دا ښه ده چې موږ د دوو مختلفو لهجو کسان دلته لرو. اغه څه چې تروسه پوری ماوري د لیدي چې اته کله چې لیکوران لیکنی کوي دوی په لهجو باندې سره جوړ ناراضي او کتابونه چې لیکي پاین وخت کې دوه درې کسانو لیکلي وي ژباړې په ځانګړي توګه باندې بیا هغه پاین وخت کې چاپ کیږي ستونزې دا دي. فکر نه کوي دلته یوازې د حکومتونو ته به موضوعونه ورګرځي او څه لیکوالان هم په خپلو کې سره جوړ نه دي یا په لهجو باندې سره جوړ ناراضي چې اوس کومه معیاري لهجه ده یو څه ته څه وایو. مثلا په دسپا کې کله جنجال وي، کله په شنبو و یک شنبه باندې جنجال وي. فکر نه کوي دلته لیکوالانو کې یو څه ستونزه شته؟
دا ستونزه خو که زه درته ووایم واقعیت منم، خو دلته که موږ هره ژبه ګرامر لري، د ګرامر په اصولو باید موږ لاړ شو، نه دا چې موږ لهجې ته وګورو. ګورې کله چې د ژبې ګرامر ته موږ فکر وکړو نو بیا لیکوال هم په دې باید تفاهم ته راسره ورسیږي چې راځئ موږ په دې نه چې دغه ننګرهارۍ لهجه ده یا کندهارۍ لهجه ده یا خوستۍ لهجه ده. ګورې په دې چې دوی هغه ګرامر ته وګوري، د هغه ګرامر له نګه دوی هغه کتاب لیکي یا نور دغه څه لیکي چې په اینده کې دوی باندې کوم انتقادات نوي شوي. نو زه وایم چې هره ژبه چې دا ګرامر لري، ځکه ګرامر د ژبې کنجي ده، کله چې یو څوک ګرامر باندې ځي هغه لیکنه هم په صحیح معنا لوستل کیږي، نه دا چې موږ د چاپ لهجو په صدا شو چې دا غا دیپلوم په لهجه دا دی.
مننه مننه زیرک
صاحب، هر ژبه چې ګرامر لري
زیرک صاحب مننه کور دی ودان ژوند دی اوسې. یا بل اوریدون کوم چې نو مراته واخلې لکم سم اړیکې نیولې. زه فکر کوم چې زموږ اوریدون کې زموږ خاک ناوري دوی ته به روسته ورشو که چېرته به ته اړیکه وصل شوه نظر به یې واورو. صفای صاحب که تاسو راته ووایاست د پښتنو لیکوالان ترمنځ دغه د لهجې او د پښتو باید څنګه ولیکل شي، څنګه ګوګل ته پورته شي، ژباړه په پښتو کې په سمه توګه نه ده، زیاتره وخت جنجال په لهجې باندې و. دغه پښتنه له تاسو کوم، آیا دلته لیکوالان ملامت دي که حکومتونه؟
د یو خدا لهجو مسله چې دا ورسته مسله ده. لومړی مسله دا ده چې یو ژبې ته علمي کتابونه انتقال شي. د هغې یو خواله دا ده چې څنګه کېدای شي پوها دغه قوم ته انتقال شي. دې کې اړینه نه ده چې زه د قندارۍ لهجه کې یو کتاب ولولم، کړي د ننګرهار لهجه ولولم دا ډیره نه ده مهمه. مهمه او اړینه موضوع دا ده چې څنګه کېدای شي د دغه ژبې ته علمي کتابونه انتقال شي، د اول د خلکو پوهه لوړه شي. دغه د لهجو مسله چې دا بیا وروستۍ مسله ده، دا په درو کې فرق کوي، دا په کلو کې فرق کوي. ځینې لهجې یو ډول دي، ځینې بل ډول. په لویه کې زموږ لپاره د ژبې مسله ده چې دغه ژبې ته کار وشي، دغه ژبه ژوندۍ وساتل شي، دغه ژبه د نوي عصر او ټکنالوژي سره ځان برابر کړي. زما نظر دا ده چې په دغه موضوع باندې
اوس تاسو چې د علمي کتابونو یادونه وکړه، په افغانستان کې خو د علوم اکاډمۍ و چې اوس فعالیتونه فالج دي او ظاهرا نه ښکاري چې دوی په دې برخه کې ډېر پراخ کار وکړي، خو له افغانستانه بهر کوم لیکوالان چې له افغانستانه بهر دي هغوی که د ننه دي په دې برخه کې کار کولی شي یا کار کوي، داسې کوم بنسټ کوم ادرس شته چې دوی ورته مراجعه وکړي په ګډه باندې دا کار مخته لاړ شي؟
د لیکوالان چې کوم کتاب لیکي په خپل اړه، زیاتره لیکوالان په خپل لیکي او په خپل د چاپ لګښت هم په غاړه اخلي، هغوی ویشي هم او لیږي هم. یو لویه ستونزه چې په اوس په سیمه کې ده، هلته د یو شمېر کتابونو راټولېدل دي او لیکوال آزاد او آزاد فکر باندې لیکل هم نشي کولی له دې وروسته، ځکه چې که چېرته د ستا د کتاب لوستونکو لپاره څپر نه وي جوړ چې ته کتاب ولیکې او هغه د ستا لوستونکو ته ورسېږي، ته یو فکر انتقال کړي د لوستونکو لپاره، دا یو ډول ستونزه ده چې دا اوسنۍ ستونزه ده. دویم لویه ستونزه چې د کتابونو په وړاندې دا دلته اوس هم زه چې څومره وینم، ما وړم ورځم دلته یو څو لیکوالانو سره وکتلې، هغوی خپل کتابونه لګیا او دي لیکي، هغوی په خپل لګښتونو چاپي، حتی بیرته یې په پلورنځیو کې نه پلوري، دوستانو ته ډالۍ کوي او خپل فکر ورته رسوي. دا یو څه شته. ډېر لیکوالان چې په افغانستان کې دي هغوی اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هغوی کتابونه ډېر داسې ماته معلوم دي چې هغوی کتابونه لیکلي دي، دا اوس ورسره کتابونه شته دي او هغوی د چاپ توان نه لري. دا اوس ډېر دوستان دي چې هغوی ژباړې کړي دي، دغه ژباړو ته د چاپ توان نه لري. چاپ مرکزونه هم ډېر زیات اوس په ټاپه ولاړ دي. یو شمېر دي چې هغوی د خپلو کتابونو د خپلو دوکانونو د کرا پیسې نه شي بېرته پوره کولی، کتابونه څوک نه اخلي، د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. بینان دلته لویه ستونزه دا ده چې تر هغې چې یو ځل بیا درته وایم چې حکومتونه ملاتړونه کې د کتابونو لپاره، یو شمېر بنسټونه چې هغوی جوړ نه شي، د دې لپاره یو ځانګړی فنډریزنګ ونه شي، پیسې ورته راټولې نه شي، د چاپ لپاره امکانات برابر نه شي، نو د کتابونو چاپ سختېږي. اوسنی حالت واقعا د افغانستان د کتاب د چاپ او د لیکوالو لپاره چې کتاب اوس خو هغه د چاپ برخه یې خلا اوس زیاتره پر لیکل کتابونه پیدا کېږي، کولی شي انټرنیټ له لارې هم دغه کتابونه دوی نشر کړي. خو لویه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې هر چا انټرنیټ ته لاسرسی نشته دی چې هغه دې ولولي. بل هغه وختونه هم ډېر قید دي چې زه هر وخت یا به انټرنیټ لرم، زه به بیا وخت نه لرم، کله به بیا وخت لرم برق به نه لرم، کله چې برق لرم بیا به یوه بله ستونزه وي.
خو دا مرسته نه کوي، دغه آنلاین کتابونه بیا مرسته نه کوي چې کوم ټکنالوژیکي پرمختګ چې رامنځته شوی دی په دې کې یو څه افغان لیکوالان خپل رول ولوبوي؟ که څوک مثلا کتاب نشي چاپولی یا څوک نشي لوستلی، حداقل مرسته خو کوي چې مثلا چټ جی پی ټی کې کته دغه یو څه په پښتو غواړي هغه درته معلومات درکړي؟
او تر ننه شیدلو خو نشول ډیر زیات خري. زما هیله دا ده چې اوس دلته د کتاب لوستونکي څوک دی، یو کتاب چې تلیکي کومې ژبې ته لیکي، ته چې کتاب لیکي اوس خو موږ خو کتاب لیکو د پښتنو لپاره لیکو، که ته یو کتاب لیکي را پاڅېږي ستا لوستونکي څوک دی دا ټارګیټ کې. نو بینان هو پښتانه د پښتنو لویه ستونزه دا ده چې پښتون هغه څه چې ټکنالوژي ته ټول پښتون خو لاسرسی نه لري، حتی 40% پښتون هم ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، که هغه لره پښتونخوا کې دی که بره پښتونخوا کې. دویمه ستونزه دا ده چې په کوزه پښتونخوا کې موږ ډېر زیات پښتانه لرو، هغوی له پښتو لیک دود سره نه دي بلد چې پښتو څنګه لیکل کېږي. د هغوی لپاره یوه لویه مسله دا ده چې دوی را پاڅېږي اول دغه د نصاب ژبه پښتو کې، هلته د دوی د ماشومانو لپاره چې هغه را پاڅېږي هغه تر اوسه په دې نه پوهېږي چې پښتو یعنی څه. هغوی هغه پښتو هم چې دوی لیکي دوی په اردو لیکدود لیکي. دا لوی ستونزې دي. اول باید ژبه پښتو ژبه د نصاب ژبه شي، له هغې وروسته حکومتونه ملاتړ وکړي، له هغې وروسته دغه مدني ټولنې، لیکوالان او د دې لپاره یو ځانګړی یو سیستم را جوړ شي، که چیرته میکانیزم ورته جوړ شي چې دغه پښتو څنګه رشد کولی شي، څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه وړاندې تللی شي، نو دا په هغه صورت کې کېږي چې حکومتونه ملاتړ وکړي او لوستونکو تعداد ډېر شي.
مدنه سره په بخنه سره مدنه صفای صاحب کور ودان روسه به تاسو ته راشم که تاسو چیرته وخت لودر سره پات شي، ځکه چې موږ ژمنه کړې چې تاسو به په نومړي نیم سات کې را سره یاست، خو که چیرې وخت لري پات شي موږ ډېر بل قدرمن مېلم هم ځان سره لرو چې خصه سندري به واورو، خو موږ کړه دې چې دوی سندري واورو دا اوریدن کې ډېر پته ما پات شو دا برا وخلو نو مراد واخلې کوم ځای مړی کې نیولې
پر دې سال خور سلامونه تاسو ته د ازادي راځي ټول کډر منو ورته ته خدای دې لوګي شروع جوړ بس
باندې کور ودانه تل صاحب هلبند نستړی مشي په خیر راغلی بیره باندې نظر دی ورو
خدای دې مان قبول ک خور جان سلام هلبند ته وامه پر دې سال خور واکان د کمیلونو چې شرم ته وکړه نه خپل مورنی جبې ټوکیر نکی نه د افغانستان ک خور جان دلته خلادي مثال خبري حالات برابر دي دا پاکستان کې پر دې سال خور ما د پښتون وګړو ولې دلې چې په دې مثال ذکر کوله په دافانتونو په راښونځي کې خورجان ته په خدای باور وکړ د دغه پښتو ژبې سره به دغه اردو گاډه کړل سړي به سر ولاکه په خلاصې دي چې دا وس اردو وای که پښتو وای یا په پښتو باندې انګلیسي تورې غاټه نه خورجان د سړي به سر نه وسره خلاصې دي نو باید دا چې مونږ خپل مورنۍ ژبه کډری ژبه یې که پښتو ژبه یې زه دا نه وایم چې څوک د انګلیسي نه وای یا عربي نه وای ټول ژبې دې ځکه مهمه دي خو خبره ده چې تر څنګ خپل مورنۍ ژبه باید یې ورنيسي او یو پښتون مې پر دې سره خبر د مېرمانه څخه دا غوښتل چې مېرمانه جواب راکړي دلته خو په افغانستان کې رقم کومونه سره رقم جی بي تا دا د بلوچستان جی بي د پاره کار نه دی سوی یعنی بلوچستان کتابونه انسان خبرې دلته نست د ازمن په یلمن ولایت کې دلته بلوچستان هم سره دی دا ولي نست مثال دغه نست سره مینه او محبت نه سره جی بي او دغه د بلوچستان د اندازې زیات د کتاب د پاره ولي کوشش نه دی سوی دا یو پښتون مې د مېرمانه سره خورجان
بدنه کور ودان ژوند یو سیاتل صاحب حتمان زبده پښتون د صفای صاحب څخه وکړم چې لڅه د چې په هلمند کې د بلوچستانو لښتون سره د ښه به د هیڅ کار نه دی شوی خو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه موږ په ملما هم پروګرام کې لرو مخکې لري چې دوی درته معرفي کړم سندرې لنډ او روبر تر کړو
درو با پر یو تار کې بیل بیل هندې د موتره په لاستری جوړا تړا نشي حمزه نشتا دیوان په پختنو کې سپکار کا خزانہ پویرانہ شی سپکار کا خزانہ پویرانہ شی
دا سندره زموږ د ښکلي او د خوږشیبي هنرمند چې په پښتونخوا کې ټول په انجینر مومن پیژني او په افغانستان کې د ایشان مومن په نوم باندې پیژني. تاسو ستړي مشه مومن صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ډېره مننه چې وخت مو پرېښوده چې موږ سره پروګرام کې ګډون وکړئ. دغه کومه سندره چې موږ واورېدله لنډه شعر د حمزه بابا و او رکس تاسو چې هنرمند یاستئ او د لیکوالانو د شاعرانو د خسته خسته غزلونه راخلی په ځانګړې توګه د شاعرانو د غزلونه راخلی یا هغه څه چې دوی د قلم باندې لیکلي وي تاسو یو هنري اړخ بل ورکوئ او د موسیقي آلاتو سره یو ځای کوئ ستاسی په باور دا څومره مهم رول لري چې یو ژبه وساتل شي او نورو نسلونو ته انتقال شي؟
سلام علیکم ګران خوکې، خوشاله اوسئ، ډېره مننه چې تاسو خپل پروګرام کې ما ته وخت راکو. او شعر هغه شاعر هغه ملغلري توري راټولوي په څو الفاظو کې او په سیلابونو کې هغه ملغلر چې زموږ د پښتو د ژبې وي دغه خپلو خلکو ته وړاندې کوي. دا ټول هغه ملغلري دي لکه چې څوک سین په کوزه کې بندوي یا سمندر په کوزه کې بندول دي، په ډېر صفا توګه باندې. او دا ډېر ښکلی پیغام ده چې د ژبه د ژبې هغه زور د ژبې د ژبې قوت او د ژبې طاقت چې څومره زور په دغه ژبه کې ده دا خلکو ته وښيي. او په دې ژبه کې دغسې شاعري او دغسې ښکلي توري دغسې مزهدار ملغلرې چې پکې پراتې دا خلکو ته په دې شکل باندې وړاندې کړي.
ایشاد صاحب اوس چې د چټ جی بی ټی ته څوک وایي چې ماته پښتو سندره ووایا، دوی ورته کمپوزونه هم جوړوي، سندرې هم ورته وایي. ستاسې په باور باندې دا چې نوي پرمختګونه رامنځته شوي دي، اوس د ټکنالوژۍ په برخه کې کولای شي لکه هغه د یو هنرمند په څیر باندې سندره ووایي، کېدای شي د کلماتو انتخاب یې متفاوت وي، خو بیا یو څه نه یو څه جوړوي. فکر کوي چې کچری هنرمندان وغواړي په دې برخه کې انټرنیټ ته نور معلومات ورکړي د پښتو ژبې په اړه باندې، د خپل کمپوزونو په اړه باندې چې پښتانه یې جوړي، دا به د ژبې د غنا سره مرسته وکړي.
ولی نه، دا ډېر لوی مدد او ډېر لوی کومک. او د شعر انتخاب چې خسته دی چې زموږ پښتانه بچارګان اکثرا د سواد نه محروم دي، خو موسیقي خوښه ده، خو دغه د موسیقي له برکت دوی دغه شعر شاعري اوري. او شعر خو په کتاب کې پروت دی، بس هغه د امریکا کتاب ولی، او دا چې بیا سندرغاړی هغه ته خپې ورکوي، لاسونه ورکوي او کمپوزوي په موسیقۍ کې د ژوندۍ د شعر ژوندۍ کې، او دا کور په کور ګرځي په کستو کې په تلویزیون کې په سندرو کې، نو دا ډېر غټ کار ده او ډېر غټ کومک ده هم ژبې ته هم خلکو ته.
محمد صاحب وروسته به چې زبیر ته صفای صاحب نه راوګرځېدم، مستاسې امدګي ونیسئ چې زمزمه در نه واورو. خو صفای صاحب که تاسې راته ووایاست دغه د بهر میشتو پښتنو موضوع پاتې شو، هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، که یوازې هغه هېوادونه چې اروپایي هېوادونه دي یا امریکا ته ځینې افغانان تللي دي، که دوی ته وګورو، که پخوا تللي که اوس راغلي دي، څومره د دوی ماشومان کولای شي په خپلو ژبو خو زده کړو ته لاسرسی نه لري، خو کورنیو کې ورسره څومره کوشش کیږي چې کورنۍ ورته هغه خپلې مورنۍ ژبې ور زده کړي، او هغه څه چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي هغه ژوندي وساتل شي ورسره؟
په د ماشومان لپاره یو لوی ستونزه وی دا ده چې ماشومان دوی خپل مور او پلار ته ګوري چې مور او پلار یې څه ډول چلند ورسره کوي، او د ټولنې او د لیکوالو مسؤلیت په دې برخه کې څه شی دی. یو خو د مور او پلار مسؤلیت دی هغه دا دی چې دوی څنګه کولای شي خپل اولادونو باندې دغه ژبه اصلاح کړي، په کورونو کې دوی اړ کړي چې په بله ژبه خبرې ونه کړي. دویمه دا چې کچې ته دوی په کور کې خبرې کوي او دوی نورې ژبې کاري، دوی وهڅول شي چې د دې اصلي بڼه دغه ده، ته باید دغه نمونه او دغه لغت دغه ډول استفاده کړي. دا د والدینو مسؤلیت دی او د کور د مشرانو مسؤلیت دی چې خپلې ژبې د ساتلو لپاره او د خپل هویت د ساتلو لپاره دا چاره ترسره کړي. دویم لازم ده د مسافرو افغانانو لپاره، مسافرو پښتنو لپاره، چې دوی د کوچنیانو لپاره پښتو کارتونی فلمونه، لنډ سیریالونه چې په ژبه او کلتور یې پکې پیژندل شوی وي، په ټولنیزو آنلاین رسنیو خپاره کړي. زما نظر دا دی چې که چیرته دغه چاره ترسره شي، د ماشومانو د راتلونکي لپاره چې خپله ژبه هم وساتي، خپل کلتور باندې هم پوه شي، دغه چاره ډېره زیاته مهمه ده. چې اوس په پښتو ژبه کې پښتو کارتوني فلمونه یا ژباړې یا هغه څه چې لنډ سیریالونه، دغه برخه بیخي په نشت برابره ده، ډېر کم دي. یو شمېر بنسټونو دې برخه کې کار کړی دی، خو هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. زما هیله دا ده چې که چیرته دغه ماشومان مورنۍ ژبه هېره کړي، دوی واکن د راتلونکي دغه راتلونکي د دوی ناترګن حالت ته ځي، ځکه ژبه د یو لز د پیژنګلوي لومړنۍ او بنسټیزه نښه ده. پر ټوله کې اشغالګر او ښکیلاګر چې همیشه دا کوشش کوي چې څنګه کولی شي لومړی د یو قوم نه مورنۍ ژبه واخلي. که چیرته ستا ماشومان نورو هیوادونو ته ځي، طبیعي ده چې دا به مورنۍ ژبه له لاسه ورکوي. خو د دغې لپاره چې تر هغې چې د دې حافظه ونه وینځل شي، دغه حافظه کې خپل هویت پاتې شي او له خپل تیر سره دی پریکونو نه کړي، نو دی اړ دی چې دی په خپله ژبه باندې پوه شي. یو کوردی لیکوال دی، هغه وایي که چیرې زما مورنۍ ژبه د یو دولت بنسټ لړزوي، دا په دې معنا ده چې تا خپل دولت زما په خاوره جوړ کړی دی. رسول حمزه توف په نوم باندې یو لیکوال دی د داغستان، هغه یو کتاب لیکلی دی زما داغستان په نوم باندې. دی وایي د مین د تر ټولو بوږنوونکي خیرا دا ده چې یو چاته د مورنۍ ژبې د هیرېدنې او پرېښودنې په موخه کېږي چې مورنۍ ژبه دې هیره شه. یعنی دا د یو چا د بدبختۍ لامل کېږي.
په بخښنې سره صفای صاحب، دا په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه هغه افغانان چې امریکا ته کډوال شوي دي یا داسې هېوادونو کې دي چې په انګلیسي ژبه خبرې کوي، دوی دا افتخار ګڼي چې کولی شي په انګلیسي خبرې وکړي او پښتو یې زده نه وي.
دا خو افتخار ځکه نه دی، دغه خو ځکه افتخار نه دی چې کله یو څوک دغه نسل که بدل شي او دوه نسل وروسته له دې ماشوم نه پوښتنه وشي ستا هویت څه شی دی، فکر کوي چې دی به ورته څه ځواب ولري. د ده لپاره هیڅ ځواب نه پاتې کېږي، دغه ماشوم بې ځوابه پاتې کېږي. بیا خپلو والدینو ته خیرا کوي چې زه خو زما هویت هم دا او زه باید په خپله ژبه باندې پوهېدلی، ځکه له خلکو نه هم دا تمه کېږي. که چېرته سیاسي حالاتو ته راشو، د افغانستان په تېرو حالاتو کې یو شمېر ډېر زیات په شاهي کورنۍ پورې تړلي خلک د ولس ترې ځکه ناراضه وو چې دوی په پښتو خبرې نه شوې کولی. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه کورنۍ په دې نن افتخار کوي چې زما زوی په کور کې انګلیسي وایي یا په نورو ژبو خبرې کوي، یا په جرمني کې په جرمني ژبو خبرې کوي، یا په هالند کې په هالندي، زما هیله دا ده چې دوی د راتلونکي لپاره په خپلو اولادونو باندې د دې لپاره چې هویت او حیثیت یې وساتل شي پښتو ژبه پرې وساتي. که یې ونه ساتي، راتلونکي کې اوس به پرې افتخار کوي او راتلونکي کې به په دغه حالت باندې وشرمیږي او دوی پرې شرمیږي. دوی به وایي چې زه افسوس کوم چې زما اولاد نن په خپله ژبه باندې نه پوهېږي او خبرې نه شي کولی.
مننه کوروادم صفای صاحب. مومن صاحب، تاسو ته راځم، تاسو خو ماته ګینې ولې د مهرباني.
مظلومان خلاص می ظالمان دلند شینا او ظالمان دلند شینا نوڑا سچا مکر نوڑا سچا مکر ولن ما خصمی سبیل تا دې دومر او جهان کې زما زړه ځان مشتاق دې دومر او جهان کې زما زړه ځان مشتاق ورولا خرچا لم خصمی سبیتا
السلام علیکم. تخین زابل ولایت شاجیل ولسوالی سکرتاین اوریدم کی تاسی تخورکی او ستاسی منوتنی کی هیله استرامات وړاندې کوم.
سلام شه تخی صاحب، پروگرام ته بخیر راغلی، مهربانی نظر دی اورو.
تشکر. ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده، مورنۍ ژبه سینمې بین المللي ورځ ده. موږ ټولو هوادوالو ته او ورکولو وطنوالو ته او تاسو ته مبارکي وایو. رښتیا هم مورنۍ ژبه یو ډېره شیرینه ژبه ده، و هر سپین ږیري و هر ځوان و هر هلک و هر کوچني ته ډېره محبوبه او ډېره خوندوره یي. خرابه شو دې ته چې موږ مورنۍ ژبه پښتو ده، موږ باید د نورو ژبو اول خو په پښتو کښې باید د دې کوشش وکړو چې د خپله پښتو لکه مضمونو چې وویل پر مخ بوزو، او په څنګ کښې په ترڅ کښې باید موږ نورې ژبې هم ورسره زده کړو، ځکه چې دا کمال ده، انسان د یو وخت ضرورت ورته لري. لکه څنګه چې زموږ رسمي ژبې ډېرې دي خو بیا هم پښتو او دري زموږ به رسمي ژبې دي، نو موږ په خپله تر ډېره حده زه دې کوشش کړی ده چې پښتو خو مورنۍ ژبه ده چې هغه دلته رواج ده هغه هم زده کړې ده، خو له دري سره هم تر ډېره حده تقریبا شپېته اویا فیصده بلدیت لرو، څه نا څه له عربي وو له اردو وو دغو سره هم بلدیت لرو. موږ د دې کوشش کړی ده خو بیا هم ژبه ډېره مهمه ده. زموږ کوچنیان باید مور و پلار اول وار په دې باندې اموخته کړي چې د ده دپاره خپله مورنۍ ژبه پښتو ور زده کړي، چې څنګه د دې ادراک کولی شي. مثلا هغه ته هغه مورنۍ ژبه باید تشریح کړي، مثلا بابا لالا کاکا یا داسې دادا.
مننه کوروادان، کوروادان ژوندی اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. بېرته که تاسو ته راشم صفای صاحب، که په دې اړه راته ووایي چې دغه اتل صاحب پوښتنه وکړه، په هلمند ولایت کې بلوڅان شته دي خو بلوڅي ژبه په اړه باندې هېڅ داسې کتاب لیکنه نشته چې هغوی وکولی شي ورنه ګټه واخلي. علت یې دا ده چې بلوڅانو ورته خپله کار نه ده کړی.
یو زیری چې زه د دې ورور دپاره لرم هغه دا دی چې سږ کال بلوچي ژبه هم په ګوګل کښې شامله شوه، په ګوګل ژباړن کښې، چې دا یوه لویه خبره د بلوچي ژبې لپاره. د بلوچي ژبې یوه لویه ستونزه دا نه په افغانستان کښې، بلکې بلوچان چې دي په ایران کښې، په پاکستان کښې، بلوچستان کښې میشتي، نو دا د دوی د انسجام د دوی د درې ټوټې والي یو دلیل دی. دویم په افغانستان کښې خو اوس د جګړې له امله په د بلوچي لپاره هغومره کار چې مستحق دی نه دی شوی، خو دغه چارې باید په ایران کښې د پښتو د بلوچي ژبې لپاره شوې وی، دغه باید پاکستان کښې شوې وی، چې متاسفانه مونږ د جګړې له امله د دوی حق چې څومره دی افغانستان کښې نه دی پوره شوی، خو هغه دوه هېوادونو ورته د خپلو دلایلو له امله، نه پوهېږم چې دلایل به یې څه شوي، د همدغې دلایلو له امله هغه خلک هغه کښې ساتلي دي چې خپلې ژبې ته هغه بلوچي ژبې ته چې څومره باید کار یې حق دی نه دی شوی. خو بیا هم بلوچي کښې ډېر زیات خواږه آهنګونه دي، ډېره ښه موسیقي لري، ډېر زیات خلک لري چې پرې خبرې کوي. بلوچي ژبه باید له محوه کېدلو وساتل شي. زما هیله دا ده چې کوزې خوا کوز هغه کښې په بلوچستان کښې څومره پښتانه دي هغوی حکومتونو پسې را پاڅېږي ورته، او په خپله سیمه کښې د بلوچي ژبې د زده کړې لپاره ترېنه نصاب کښې د داخلولو لپاره باید خپل حق وغواړي.
همدغه پوښتنه دقیقا ما کوله. اوس دغه ټکنالوژي پرمختګ کړی ده او ژبو ته کار نه کېږي، څومره د دې احتمال شته چې د دغسې ژبو چې لږ ویونکي لري او ډېر خلک ورباندې خبرې نه کوي، حکومتونه یې ورته پام نه کوي، څومره د دې احتمال شته چې د ژبو ویونکي بیخي په کراره په کراره همداسې له منځه لاړ شي؟
طبیعي ده، داسې ډېرې ژبې دي چې هغه د وخت په تېرېدلو سره له منځه تللي دي، حتی ډېرې علمي ژبې له منځه تللي دي چې مونږ ته یوازې آثار را پاتې دي، او آثار یې موږ ډېر په سخته باندې لوستل کېږي. دا دقیقه ده که هغه ژبې چې کار ورته ونه کړل شي او د نوې ټکنالوژي سره ځان برابر نه کړي، اوسنۍ ټکنالوژي سره که چېرته ژبه ځان برابر نه کړي او قوم ورته کار ونه کړي، دا ژبه نور په لمانځه تلو حالت کښې ده. حتی ډېرې مذهبي ژبې چې هغوی هغه لري مذهبونه لري، هغه ژبې لمانځه تلو حالت کښې دي. حتی ډېر آسماني کتابونه چې هغه د یوه لویه کتله خلک پیروان دي، هغه ژبې لمانځه تلو په حالت کښې دي. یو دلیل یې دا دی چې نوې ټکنالوژي سره دغه ژبو ته کار ونه شو، په نتیجه کښې دغه ژبه محروم شوي او د وخت په تیریدو سره به نورې ژبه راځي او دوی ځای بلیسي. دا اوس ګڼې ژبه دي چې دا وي یو د لیږه
راځي چې په دې برخه کې پښتو کم ځکی ویني ډاک څنګه چې مومن صاحب زمزمه وکړه او په خپل هنر باندې دا ژبه ساتي. لیکوالان لیکنه کوي، علمي کتابونه ترجمه کوي، که څه هم اقتصادي ستونزې ډېرې دي، خو بیا موږ ګوګل کې پښتو ژبه وینو، چټ جی پی ټی کې شته. پښتو په کم وضعیت کې ویني؟
پښتو ژبه خو دلته د نفوسو د شمیر مطابق هم پښتو ژبه ډېره زر له منځه تلونکې نه ده. یو دلیل یې دا دی چې پښتانه کبار حالت کې وي، په دې څلوېښت کاله انقلاب کې ډېر زیات کار وشو. سره له دې چې جګړه روانه وه افغانستان کې، جنګ خو پښتانه آرام نه کېناستل، کار یې کوو. زه دغه کار د پښتنو ښه ګڼم، خو کم دی. څومره چې دا نورې ژبې کار کوي او ثابت مملکتونه چې ورته کار کوي، د پښتو لپاره نه دی ترسره شوی، چې دا دردونکې ده. او موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې نه مو څوک کار ته پرېږدي، نه راته څوک د کار زمینه برابروي. خو پښتو که چېرته بې احتیاطي ورسره وشي، پښتو ژبه هم له منځه تلو سره طبیعي ده چې مخ کېږي. خو اوسنی حالت د پښتو لپاره زه ځکه ښه نه وینم چې دلته زمونږ په ښوونځیو کې چې څومره تدریس کېږي، هغه تدریس هم حتی کیفیت یې لوړ نه دی. د دې تر څنګ پوهنتونونو کې چې تدریس کېږي، هغه هم کیفیت یې دومره لوړ نه دی چې یو څوک دې هغه د ژبې د ملاتړ لپاره بسنه وکړي. په دواړه حالتونو کې که بې احتیاطي وشي، دا ژبه له خطر سره مخ کېدای شي. خو که چېرته له نوې ټکنالوژۍ سره ځان عیار کړو، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه، چټ جی پی ټي دی، ګوګل دی، د دې تر څنګ نورې رسنۍ دي چې اوسنۍ زمانه خو نو روانه ده ټکنالوژي طرف ته. که ټکنالوژي سره ځان برابر نه کړو، طبیعي خبره ده چې دا زموږ ژبه به بیا خلک د یو علمي ژبې په توګه نه پیژني، یوازې به یو څه موده د ویونکي په توګه وي، او له هغې وروسته بیا له خطر سره مخ کېدای شي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. وروستی اورېدونکی راخلو، نوم راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ښه، ټلیفون یې بند شوی دی. د خبرونې وروستۍ شېبې دي. مومن صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست، لکه څنګه چې صفای صاحب وویلې، په دې برخه کې که افغان لیکوالان کار وکړي، د دې احتمال شته چې دوی پښتو ژبه په ټکنالوژي کې نوره مداخله کړي او له ورکې دوی وژغوري، او داسې ژبه نه وي چې یوازې ویونکو ته پاتې وي. تاسې هنرمندان په دې برخه کې نور څه کولای شئ؟
دغه ټول شخصي انتخاب شي چې ونه وي، او بل الکساندر کپی او دا چې زموږ په خپل ژبې شاعران دي، هم د تاسو نه شروع تر څنګه تر نیمکه او پکته او ستې غزل، او زموږ ښه شاعران ستر شاعران لکه حمید بابا، خوشحال بابا، دولت خان بابا، کاغذ خان شهیدا، حافظ الفوری، رحمان بابا، دا شاعران دا هسته چتلنی دی خوانی دا بهتر اجمندی که خلکتا و پیشنو، چون من شاعری که دانه دسته غر پلاتونه حمله رو دیر نوی حلاتونه یا پسور رو شبو که شاید دیر کم پیدا شی. نو دا زرگه دا هست من وزیفه دا چه خیر شاعری چه خیر پیغام مداری او خشیر وی، او خلکو ته کمپوز کو، واندې کو، او د خلکو دردونه هم پکې وي، او په هر حساب د زمونږ دغه وظیفه ده چې د سندرو، شعر او موسیقي لارې خدمت ده زمونږ وظیفه ده.
مومن صاحب، پیغام واغو هنرمندانو ته چې شعرونه یې په ډېر ټیټ کیفیت باندې وي، یا داسې سندرې دي چې یوازې د بازار لپاره ویل کېږي چې لیدونکي وګوري او پیسې ورباندې وګټل شي، خو په اصل کې هغه د ژبې یو مفهوم او د ژبې هغه هویت چې په کې ښکاره کېږي هغه نه انتقالوي. دوی ته مو پیغام څه ده؟
څونه شعر باندې پوهېږي، په کوم شعر باندې پوهېږي، په کوم شعر باندې دا شعر پېژندل، په شعر باندې پوهېدل دا یو درس، یو تعلیم ده. شعر باندې څوک پوهېږي، شعر معنا څه ده؟ او پښتو خو زموږ رحمان بابا ډېر ساده ژبه ورته ویلي دي. رحمان بابا هر څه ورته خود، خو صرف دا چې ټول شاعران کار کوي، ټول ادیبان به کار کوي، خو د سندرغاړي وظیفه چې کله هر څه بازار ته ووزي، هغه خپل بازار ته ګوري چې په دغه
سمندر کې زما بازار ده او په دغه کې روغ بل چلیږم او په دغه کې ماته پیسې را دي زما ته رزق را دي نو هغه شیان ورته وایي او داسې نه ده چې سندرغاړی خپل ځان ته کار وایي بودیجه یې وایي دا د پیسو په خاطر ته پیسو ته هېڅ فکر نه وایي نو هغه چې هغه شی چې انتخابوي زړه یې غواړي هغه وایي زړه یې نه غواړي هغه نه وایي زه ور د پېښور راډیو کې دا خبره به د کاروان ته مرته تپوس کولی شي پیرامد کاروان ته ده نو دلته پېښور په تلویزیون راډیو کې مونږ ته ډېر کار خو خیر مونږ دلته دای ونیوه بیا پاتې کړی دی یو کلاس پات کړم نو ته لاړو ما ته یو شی راته پروډوسر چې دا ووایه پروډوسر خو خوشحال مې ده نو دا شی ما دا شی خو نه وایم نو د هوستاشي چې د خلکو ته مونږ پروګرام ورکړو چې پروګرام کوي وشیر نه وي زه بوتلم جیم ته ورغلی د تلویزیون ته دا شیر نه وي دا کانټراکټ زکه شیر نه وي ما له نه شم میرای ما په دې کې ماته جذبه لري زما زړه نه غواړي ترخه د دوه ما شیر چې ما ونه خورې دنه نه بهر ویلای نه شم کوم جذبه یې زوای نو بس اما هغه چې جیم ته بیا کاسان لړ په مشاعره کې کورونه ته نو توګه ته ویل چې دا اغوان ته دې ځکه خلک یې اته چې تاسو ته پرځون کلندر کې دی تاسو شي نه وایي روسي کوي دا کوي دا کوي مدا چې ګران ده خو دا نه څوک نه شي کولای چې مثلا وزنه راشي نه وایي تیر می دې په پیسو نه دی پروګرام نه دی دا چې دا څنګه غواړي پورې اړه لري اوس مثلا غواړو کې چې کوم شاعري تکاسه ویلې ده دونه کار چې تکاسه د شعر په اندازه کړای په شعر انتخاب کې
بس اندغاله مباتره څه پورنه درځله اې تر لاته پورته کتنول کی مننه کور ودان تاسو دواړو قدر منو نړۍ مننه چراغ لې پروګرام کې مر سره ګډون وکړه فخر صفای سبي او دغه وخت لرو که تاسو رات لاند وایست لکه څنګه چې مومن صاحب علي د هندر بندې په برخه کې بسونځي شته دی پر خپل ځای باندې ځینې داسې کسان دي چې واز بازار ته شیر وایي ځینې داسې کسان دي چې هغه مفهوم او محتوا په سیګرځي چې څوای او دغه څه د پزړه باندې کینی چې دا په یو ډول نه یو ډول د ژبې په ساتنه کې خپل رول لري چې هغه هنر دغه ساتل کیږي لیکوال د څه کول پکار دی لاند را ته وایا
پښتو موسیقي چې د ژبې په ساتلو کې ټوله موسیقي هر موسیقي د هغه ژبې په ساتلو کې ډېر رول لري زما نظر دا دی چې کچه ته شعرونه لیکل کیږي یا سندرغاړو ته شعرونه ورکول کیږي لکه مخکې مومن صاحب ویلي فارمایشی او د وخت لپاره باندې کل شي شعر باید ډیر عمر ولري ډیر ژوند ولري او دا شعر راتلونکي نسل لپاره د تیر نسل دی او امانت په شکل پات شي زما هیله له لیکوالو شاعرانو دا هغه څه لیکي د خپل راتلونکي نسل لپاره د وسنی نسل یا د وسنی زمانه ترجمانی کوي خلکو ته زما هیله دا ده چې کچېته ممکن وي او کولای شي نو هغه څه ولیکي چې د وسنی زمانه استازولي وکي او راتلونکي زمانه ته تجربه انتقال کړي
مننه کور ودان له تاسو دواړو نړۍ مننه هر یو لیکوال او خبریال طاهر صافی او سندرغاړي شان مبند چې خبرونه کې مر سره ګډون وکړو اوریدونکو له تاسو هم مننه او پای کې ورزو د مومن صاحب یو سندره ورو په دې سره خبرونه هم پای ته رسو
کاری آشنا درتا سلام کوم ایک کاری آشنا درتا سلام کوم پام کوا ماشه لگتے ما ورڑا پام کوا ماشه لگتے ما ورڑا ایک کاری آشنا درتا سلام کوم ایک کاری آشنا درتا سلام کوم واخلی په وزرونو کې تنګي بچي او
مخی سینو کی گلالی بچی سینے سے مکو کی زرکنی بچی پام کوا ماشے لگو تے ماورا
Hello,